السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان ایگزام مود ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام لرو خو ترغه مخ کې خبرونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په ایران کې اوس مهال افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی او ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کیږي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د پنجمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تللی طالب پلاوی له ښو پایلو سره بیرته افغانستان ته راستون شوی دی. فرانسې او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ په پاریس کې لکتنې وروسته په جاری شوي بیان کې راغلی چې دواړو مشرانو د اصولیز امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړ. د بیان له مخې هند او فرانسې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ترڅنګ د ښځو، نجونو او اقلیتونو د حقونو د درناوي غوښتنه هم وکړه. طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو لپاره پر طرز العمل جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دغه طرز العمل تر وروستي کېدلو پورې به یا د شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانون او د پټرولیم سرپرست وزیر شعب الدین دلاور په مشرۍ یو کسیزه پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام جنو چارواکو سره خبرې وکړي چې بیرته هیواد ته راستانه شي. پنټاګان یې د امریکا دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوي دي. دا خبره د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړی او ویلي دي ښایي د دغو قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت ونیسي. په دغه راپور کې ویل شوي دا قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل صندوق لخوا شوي چې پر اساس یې له 2015 کال وروسته شاوخوا 3 میلیارد ډالر د دغو ځواکونو د تجهیز، تمویل او تاسیساتو د ساتنې پر چارو لګول شوی دی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس له کازوو او سربیا وغوښتل چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو د بیا پیلېدو په پروسه کې رغوونکی دریځ خپل کړي او غواړي دا وویني چې د بالکان دا هیوادونه د اروپایي ټولنې غړي شي. ښاغلي شولتس پرون په برلین کې د کازوو او له صدر اعظم البین کورتیا او د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره جلا کتنې کړي دي. دغه کتنې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د هغه په ټپه درېدلي حالت له منځه وړل دي چې د تېر کال له دوبي راهیسې په خبرو کې رامنځته شوی دی. دا مهم خبرونه تر لاندې د نورسته د اجمل اند په قربتوی ازادي په صفو کې پروګرام مهیروي.
د ازادي په صفو کې
در امواج ازادي
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په کور دننه هم تر اوسه د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د دې ډلې د مشرانو د ځینو فرمانونو پرته کومه داسې مرجع نه ده رامنځته شوې چې پکې د قوانینو په تدوین او همدارنګه تصویب کار او بحث وشي. په پیل کې طالب چارواکو ویلي وو چې د خپل حکومت چارې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې د تصویب شوي اساسي قانون په چوکاټ کې د ځینو مادو په لغوه کولو مخکې وړي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل کېږي چې طالبان د هغه وخت اساسي قانون ته هم ژمن نه دي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت یو لړ څرګندې غوښتنې کړي چې وایي د عمل کېدو په صورت کې به یې دا حکومت نړیوال مشروعیت ومومي. په کور دننه او بهر هم افغان سیاستوال ځینې انتخابات، ځینې لویه جرګه او ځینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نورې لارې چارې وړاندیز کوي چې دوی په باور مشروعیت ته د رسیدو لارې دي. طالبان خپله بیا د خپل نظام د مشروعیت لپاره نور دلایل وړاندې کوي. دې ډلې تازه د دینی عالمانو یا متنفذینو د یوې غونډې یا جرګې د جوړېدو خبره هم کړې ده چې پکې به د نظام پر ځینو مهمو پالیسیو بحث کیږي. د ازادۍ په سپو کې د دې اونۍ خپرونه کې د طالبانو د حکومت په کورنۍ او نړیوال مشروعیت او د دې لپاره د روانو هڅو په اړه بحث کوو. په خپرونه کې راسره میلمانه دي د افغانستان د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، همدارنګه د حقوقي چارو شنونکي او متخصص عبدالستار سعادت، د کابل د پوهنتون د سیاسي او علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی، او د خبرونې په جریان کې به هڅه وکړو چې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره مو هم تماس ټینګ شي او هغه هم راسره په خبرونه کې یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. لومړنۍ پوښتنه به له ښاغلي ستار سعادت څخه را پیل کړم. سعادت صاحب، لومړی خو ستړی مشي، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د غوسنی تشکیل او جوړښت له حکومتي پلوه په کومه سترګه ګوري، خصوصا د قوانینو د شتون په برخه کې، د اړتیا په برخه کې، د غوسنی حکومت سره ډول یو حکومت ګڼل شو؟
سلامونه هم تاسو ته محترم او اوریدونکو ته، میلمنو ته. هغه رقم چې موږ ته چیږو د نظامونو تشکل جوړښت، هغه د توجیه دی او بنیاد په اساس باندې رامنځته کیږي چې هغه ته مشروعیت وایي. که د مشروعیت له زاویې نه ګورو، که تاسو ما پوښتنه اخیستې له دې زاویې نه وارزو، دا بیا قوانین د مشروعیت د منبع په توګه مطرح کیږي. او که موږ مشخصه د قوانینو چې د مشروعیت منابعو نه یو دی، هغه د ماکس ویبر نظریه ده چې بیا د ولس د رایې بحث هلته رامنځته کیږي د مشروعیت د یوې منبع په توګه، نو موږ تاسې پوهیږو چې تر اوسه پورې هغه نه دی تامین شوی. مګر که ستاسې بحث یا تاسو سوال په غټه کې د طالبان د حکومت د مشروعیت هغه وي، نو زه به بیا هغه پوښتنې ته لږ په متفاوت انداز باندې ځواب درکړم.
ساده سبغې ته به م راشو. دستیزه د قوانینو په برخه کې وایم، تاسو د یو حقوق پوه په توګه د قوانینو اړتیا دستي څومره ویني، او آیا دغه شته سیستم، یعنی موږ نه خو خپل دلته په رسنیو کې یو څه نادره کده چې طالبان دا صحیح ده چې د یو شرعي قانون په چوکاټ کې دوی وایي چې خپل چارې سنبالوي، یو امیر لري، خو دستي چې موږ یوازینی تشکل ګورو، یوازې د دوی د کابینې غونډې ګورو چې ونیمه پرېکړه پرې کیږي. فکر کوم که هر ډول فرمانونه نافذیږي، هر ډول قانونونه نافذیږي، هغه مختلف جوړښتونه نه باید دقیقې بحث وشي، تصویب شي. د پخوانی پاچا د قوانینو خبره شوې، اندې ما بحث وس د شته قوانینو په اړه دی. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د وخت قانون خبره هم شوې وه، څومره دغه دستي عملي کیږي؟ یعنی تاسو د قوانینو تشه دستي وینئ په نظام کې دیننه؟
معمولا کله چې د نظامونو د بدلون یا د پرزیدو خصوصا بحث کیږي، او خود نظامونو هغه حقوقي او نارمل بدلون دی، په هغه کې دغه مسایل ډېر زیات مشخص وي. اما کله چې د نظامونو د راپرزیدلو بحث کیږي، هلته اقتصادي نظام، سیاسي نظام، حقوقي نظام، حتی ټولنیز جوړښتونه هغه یو ډول خلا خواته ځي چې آیا نوی نظام هغه په رسمیت پیژني که نه. تېر ځل چې کله اسلامي امارت حاکم شو، هغه لومړنی اقدام چې وشو، هغه عدلیې وزارت وظیفه ورکړ شوه، قوانین تصویب شول، او د هغه وخت اصول له مخې هغه تصویب شول چې د امیر د فرمان په اساس باندې حتی عادي قوانین هم هغوی توشیح کول. میخوای یو دلیل دا و چې تېر ځل دوی په یو مطلق انارشۍ کې راغلل چې د تنظیمي جګړو له امله په افغانستان کې هېڅ نظام نه و، هېڅ سیستم نه و. دوی راغله هغه وخت کې یو دولت تاسیس کړه چې په هغه وخت کې نسبتا ډېر ښه و، خلکو استقبال وکړ. دا ځل چې د طالبانو واکمني راغله، دوی سره دې چې کرپټ و، فاسد به و، اما د سیستم له مخې دوی ډېر زیات یو غټ دولت راغلل چې هغه تیار تاسیس و، هغه کې حقوقي نظام جوړ و، هغه کې اقتصادي نظام جوړ و، هغه یو سیاسي نظام یې درلوده، ځینې ټولنیز او سیاسي جوړښتونه و. طالبانو طبعا په فکری لحاظ دغو برخو سره مشکلات درلودل. یو هغه د قوانینو بحث دی، مثلا د اوس تاسې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون مطرح کړ، تېر ځل هم دوی هغه د یو اساس په توګه منلی. مګر دا دل یوازې مرجې دا خبره ونه خلا او هغه خدا چې نه کیږي چې موږ وایو د ظاهر شاه قانون نافذ دی، اساسي قانون دی او ځینو مواردو په استثناء هغه نافذ دی. نه، هغه موارد باید مشخص شي. هلته د فشار فصل دی، هلته هغه وخت کې مقننه قوه وه، یعنی پارلمان شاه درلوده، عمل دیارلس سوه څلوېښتم کال اساسي قانون دی. نو کوم موارد استثناء شي؟ خو بیا مور قانون دغه اساسي اصول دي، هغه تر اوسه پورې نه ده واضح. کله چې هغه نه واضح کیږي بیا د فرعي قوانینو مشکل خپله رامنځته کیږي. موږ دا اوس د قوانینو له مخې په خلا کې یو، او کله چې دا نظامونه راپرځېږي دوه نظریې دي دلته. یوه نظریه دا ده چې که چېرته نوی نظام رسما فرمان نه صادروي، نو دا ټول قوانین د پخوا په څیر مرئی الاجرا دي. یعنی دا قوانین څه جزا کوډ دی، څه مدني قوانین دي، څه تجارتي دي، څه فامیلي مختلف هره برخه وي، دا نافذ دي. یو نظریه دا ده چې نه، کله چې عدم د موافقت د راپرځېدلو په حد کې د حکومت کوونکو وي، نو دا اوتومات د هغه پخوانیو توشیح کوونکو چا چې قوانین لاسلیک کړي د هغوی راپرځېدو سره د حقوقي نظام له منځه تلی. اوس اسلامي امارت تر اوسه پورې خپل واضح دریس په دې کې نه دی ښودلی. زه کله مثلا وینم چې د رسنیو په قانون باندې استناد کیږي، په سکتوري وزارتونو کې د مخابراتو نورو برخو باندې استناد کیږي، اما د جزا کوډ چې هغه د دولت د انحصار مسله ده، چې هغه د دولتونو د اقتدار او د صلاحیت د اعمال بس ټول په جنایي سیاست کې کیږي، چې جزا قانون دی. اجازه کوډ د اوس مرئی الاجرا نه دی، طبعا هغه تعدیل ته ضرورت لري. نو موږ هم هغه چې رسنۍ دي، هغه د حقوق پوهانو برخه هم په دې باندې ډېر زیات نه پوهېږو، په نظریاتي لحاظ پوهېږو، اما په عمل کې موږ هم نه شو ویلی چې اوس دا نافذ دي که نه دي. او هر څومره زر چې موږ د دې ابهام نه ووزو، هماغومره مضافه ده، ځکه د عدالت بحث د نظامونو د خدماتو په اندازه مهم دی، د امنیت په اندازه مهم دی، ځکه ټولو سره تړاو لري. دا اوس قاضیان مشکل لري، دا اوس د کار ډېر زیات قوي تراکم رامنځته شوی دی، او دوی په محاکمو کې د یو قاضي تر څنګ مثال یو کس د مفتي په نامه کښېنوي چې هغه د حقوقي لحاظه یو عالم مشکل لري. هغه کسان هر څه شی چې وویله د فتوا په توګه، د نظریې په توګه، هغه په محاکمو کې د حکمونو د منابعو په توګه استعمالېږي. دا په جزا حقوقو کې بیخي د عادلانه محاکمې هغه اصل ننګوي. نو موږ په دې برخه کې مشکلات لرو. خدای دې وکړي چې نظام در ورته متوجه شي او دا نقصه حل کړي.
ډېر زیاته مننه کوم سعادت صاحب. استاد ته به ورشو. صافی صاحب هم را سره دی، ستړی مشي استاده. تاسو نه به واورو چې تاسو هم که ورته پوښتنه په یو بل شکل وکم، دستی په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت حاکم شوی دی، خو دغه حقوقي او قانوني جوړښتونه لکه مخکې چې سعادت صاحب هم ورته اشاره وکړه، لامپ کې تشیشته خلاوشته له حقوقي پلوه دغه وسنی نظام کې څه فکر کوئ چې کومې برخې دي چې رسیدګي باید ورته وشي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. د محترمو میلمنو ته او ګرانو اوریدونکو ته سلام احترام نه وروسته داسې وایم چې د یو لحاظ نه یو داخلي بحث دی، داخلي په ملي سویه دی، دولت بحث دی چې دا مشروعیت لري که نه لري، یا قوانین پکې څنګه عملي کیږي، او یو د بین المللي نقطې نظر نه چې د نړۍ کې څه موقف لري او څنګه دی ظاهرېدلی شي. هغه څه چې سعادت صاحب وویل بالکل صحیح تشریح وکړه، هغه کې خلا شته د دننه خوانه، یعنی کوم قانون تر اوسه پورې دوی حتی د امیرالمؤمنین د خوا نه دی صدر شوی یا تایید شوی چې دا قانون دی او دا به پلی شي، او یا مخکې د هغې نه چې هغوی دا اعلانونه وکړي، هغه مراحل چې دوی باید د خپل په نظام په اساس نظام د پیاوړتیا دپاره چې د هغه د لارې نه سم خدمت ټولنې ته وکړي، هغه چا نه دی پیشنهاد کړی. او منتها ډیر قوت چې اچول شو ده په مذهبي او شرعي خوا باندې اعتقاد لري چې هغه همیشه جدیت تطبیق او اسلامي رویه د نقطه نظر مسائل ته قاتل دي او یو د نړیوالو حقوقو د نقطه نظر ده چې دغه نقطه نظر مقدره اصل دي چې یو دولت مستقل وي او د نفوس د پاره د دوی د ژوندانه شرایط ټول مهیا وي او په امنیت کې ژوند وکړي او بلکې کومه خارجي حمله کېږي دوی د حاکمیت نه خپل دفاع کولی وشي. که داسې دولت وي دا مستقل دولت دی او مشروع دولت دی او خلک په مقابل کې نه دي راپاڅېدلي یا امنیت دوی تامینولی شي یا خلک په کار ګمارلی شي هغه شرایط پوره دي. مگر کدا وایي چې نړیواله ټولنه د نوعیت د حکومتونو د نقطې نظره غواړي چې په نوعیت د حکومت پوه شي هغه تروسه پورې مجهوله ده او
پوهان صاحب زه غواړم یوه پوښتنه وکړم. ځینې نړیوال کنوانسینونه شته دی چې هغې ته حکومتونو بڼه که هر څه وي او هغه که نظامونو بڼه هر څه وي ژمنتیا د نړیوالې ټولنې د نړیوالو اصولو له مخې د هیوادونو په ژمنتیا باندې ټینګار کیږي. دغه نړیوال تړونونه هغه که د بشري حقونو په برخه کې دي د بندیانو سره د چلند په برخه کې دي په ګڼو نورو اړخونو کې دي دا څومره اغېز لري د نړیوال مشروعیت باندې؟
او همدا خبره ده چې موږ وایو چې نړیوال سوویت باندې دوی خپل شرایط پوره کړي که غواړي چې مشروعیت ځان ته کسب کړي نړیوالې ټولنې نه هم همدا کنوانسیونونه که اعلامیه د جهاني د حقوق بشر ده که بینالمللي بشر دوستانه حقوق دي چې حقیقت کې په جنګونو کې او په ګیرودارو کې دا مطرح کېږي زندانیانو سره رویه اطفال سره رویه د ښځو سره رویه از حیثیت د زندانیانو د دوی احوال نه فامیلونه خبرول دا خبرې شرط د دې دي چې که دا یې ټول عملي کړي نو بیا نړیواله ټولنه په دې کې کوم سکوت نه راولي چې موږ یې په رسمیت نه پېژنو او یا همدغه دلایلو ته مخکې کولی نه شي چې تاسې دغه مسایل نه دي مراد کړي او د داخل کې هم دې کې شخص دی چې اوس خلک هم خپل حقوق غواړي د جدو مکتبونه تړلي دي او هم نه دولسمه پورې هم هغوی همیشه کله مظاهرې کوي کله نمایندګانو سره خبرې کوي کله نړیواله ټولنه دفاع ترېنه کوي نو ضرورت دا دی چې فکر کوم چې طالبان به هم دې ته اوس وادره شوي او قانع شوي چې یو نظام قایمولو دپاره دا ضرورت دی چې دوی خلک راوغواړي علاوه پر مذهبي علماو په روحانیونو په مجلس یو ملي مجلس هم باید راشي او خلکو د دوی هغه اصول د تګلارې په آینده کې د قانوني لحاظه اعلان شي او هغه ومني پس له هغې نه موږ ویلی شو چې اوتوریا په دې باندې غور کولی شي او شاید چې موافقه وکړي چې دوی مشروعیت ملي سوی باندې هم لري نو ځکه موږ په رسمیت پېژنو نارمل حکومت او نظام په حیث باندې
مننه پوهاند ودیر صافی مننه بیرته به تاسو او سعادت صاحب ته راستنیږو. اصولي صاحب راسره دی اصولي صاحب د پخواني حکومت په مقننه ځواک یا ولسي جرګه کې اوږده موده غړی پاتې شوی دی دغه ځای په پخواني نظام کې یا په پخواني حکومت کې په جمهوریت کې یو له هغه ځایونو نه و چې په قوانینو یې بحث کوو قوانین جوړول او په تیرو شلو کلونو کې خسته ډیر قوانین له دغه ولسی جرګې سره د لوړو ژورو پاس شول او په افغانستان کې په نافذو قوانینو بدل شول. اصولي صاحب ظاهرا طالبان ښایي داسې ووایي چې شریعت څرګند شریعت دی او همدغه د موږ قانون دی او په همدې باندې مخې ته ځو خو دې کې یوه ستونزه داسې ده لکه مثلا همدا اوس چې موږ ګورو په بلخ کې یو ملا صاحب پرېکړه کړې چې تلویزیونونه دي وبخښئ د نجونو ښوونځي دي پرانیستي په هرات کې د ښځو په وړاندې یا د ښځو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې ستونزې نسبتا هغې ته ډېرې کمې دي چې په کندهار کې دي یا مثلا په کابل کې دي دغه سي نه هماهنګي رامنځته کولای شي. مثلا کیدلای شي چې په یو محکمه کې ک دقیق قوانين ونه وسی هم دغه شرعي قوانين په یو محکمه کې یو قاضي یو ډول پریکړه وکړي بل قاضي بل ډول پریکړه وکړي. د تاسو فکر باندې تاسو په پخواني نظام کې په مقننه ځواک کې وي د قوانینو یا د یو واحد قانون او یا د لاندې نورو فرعي قوانینو تشه دا محل تاسو څومره محسوسه کړئ؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او د رادیو اوریدونکو ته. اصلا د یو نظام پیاوړتیا په دې کې ده چې د خپل ولس لپاره دغه د دولت چتر وساتلی شي او د هغې تر څنګ د دولتدارۍ د چتر د ساتلو تر څنګ د قوانینو تصویب په هغه ډول چې څنګه ولس ورسره خوشحال وي او انساني او اسلامي اصول پکې مراد شوي وي. نو زه فکر کوم چې هغه به نن سبا په افغانستان کې پیاوړی دولت وي. بدبختانه چې تر اوسه پورې نویت د نظام نه دی معلوم په رسمي ډول باندې دوی کوم لکه څنګه چې سادات صاحب ورته اشاره وکړه مور قانون د قوانینو نه دی یا د فرمان په واسطه یا د علماو د شورا په واسطه یا د لوی جرګې په واسطه نه دی تصویب کړی او د هغې تر څنګ د شرعي قانون نافذول هم په رسمي ډول په هغه ډول چې څنګه ایجاب کوي اعلان ته نه دی سپارل شوی. لکه څنګه که اعلان ته وسپارل شي نو نویت د نظام هم ورسره معلومیږي چې دغه اوسنی وخت کې زه فکر کوم په اوله مرحله کې دې ته اشد ضرورت دی چې موږ د افغان ولس ته 40 میلیون وګړو ته د دوی مسیر معلوم کړو او نویت د نظام ورته اعلان کړي تر څو افغانان پوه شي چې دوی په سیاسي ژوند د افغانستان کې د مشارکت حق لري که لري د کوم اصول د مخې. په افغانستان کې په ورځني ژوند کې دوی که ژوند کوي نو د کوم قانون او کوم اصول د مخې، ځکه چې د شرعي قوانینو او مسایلو څخه زموږ وګړي 40 میلیونه موږ وایو چې الحمدلله مسلمان یو، اما زموږ دغه ځینې حاکم ملایان مولوی صاحبان هم په شرعي اصولو ځینې په حقیقي معنا باندې نه پوهیږي. بدبختانه زموږ په ټولنه کې هم اسلامي په شرعي قوانینو کې یو بې سوادي موجوده ده او هم زموږ د پوهنتونونو په تحصیل یافته خلکو کې. همدغه وجه ده چې موږ تر اوسه پورې افغان دولت ته په دې 40 کلونو کې مسیر نه دی ورکړی. دوهمه خبره ستاسو سره زه موافق یم، یو مولوی صاحب په خوست کې یو رقم نظر لري او یو بل مولوی صاحب په ننګرهار او بلخ کې شاید بل رقم نظر ولري او په هرات کې شاید په خپل په بل رقم نظر ولري. علت یې زه نه پوهیږم، هغه شاید یا د آیتونه او حدیثو څخه په مختلفو طریقو باندې خپل تفسیر ولري او یا هم په د ټولنې د وګړو د ژوند د کولو د طریقې په نتیجه کې هماغه ټول موارد ځان ته تفسیر کړي. دا مشکلات شته دي. طالبان اوس د یوې مدرسې حاکمان نه دي، د یو دولت حاکمان دي. دوی که 50 زره دي که 100 زره که 1 لک دي، مګر نن دوی د افغانستان د وګړو د 40 میلیونه نفوس لپاره په حاکمیت کې قرار لري او دوی ته د دولت د چتر د جوړولو مسؤلیت لري. بنان زه تر اوسه پورې څه چې د 8 میاشتې شوي دي، د یوې خوا مثبت دي چې امنیت راغلی ده، صحیح د فساد تر یو حده کم شوی ده، نسبي امنیت د هغه وخت نه چې موږ په جنګونو کې وو هېواد مو ړنګ و، دا اوس فعلي شکر ده چې حداقل موږ دا لرو. اما ډېر زر او ډېر عاجل ضرورت دې ته لیدل کېږي چې دا چتر په منظم ډول د نویت سره جوړ شي، چتر یعنی دولت د افغانستان د وګړو لپاره.
ډېره زیاته مننه. وړاندې به بحث ته دوام ورکوو. سعادت صاحب، د ما پوښتنه دا د مخکې له پوهان صاحب صافي نه مې وپوښتل، په کور دننه قوانین د نړیوالې ټولنې د ځینو نړیوالو قوانینو د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو د منلو په برخه کې څومره موثریت لري؟ ځکه چې دا سمه ده چې حکومتونه باید ځینو نړیوال تعهدونه ولري، ځینې نړیوالې ژمنې ولري، او په دې کې ښایي داسې ژمنې او تعهدات هم وي چې هغه په کور دننه له شته قوانینو سره تړاو ولري. مثلا تاسو په دې اړه، تاسو د حقوقو د برخې شنونکي، ما مخکې چې له اصولي صاحب نه پوښتنه وکړه، ښایي چې اوسنی واکمن وایي چې د شریعت په رڼا کې موږ واضحه لارې لرو، هماسې چې په یو محکمه کې د قاضي تر څنګ یو مفتي ناست وي او هغه پرېکړه کوي، دغسې په نورو مسایلو کې هم پرېکړې کولی شو. فکر کوي په داسې وخت کې چې ته د نړیوالې ټولنې له یو لړ غوښتنو سره مخې، دې ته اړتیا شته دی چې قوانین ووسی؟ یعنی مقصد مې دا دی چې که د شرعي نظام خبره راځي، نو کېدای شي ځینې خلک استدلال وکړي چې شریعت واضح دی او په دې برخه کې قوانین له 1400 کلونو نشته دی او نورو قوانینو ته اړتیا نشته.
یو خو دا سوال دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې منګه آیا داسې معاهدې لاسلیک کړي دي چې هغه دلته دننه منګه ته الزامات رامنځته کړي؟ یو برخه دا ده چې منګه مثلا قوانین درلوده 1400 کاله مخکې د اسلامي اصول له مخې موږ ژوند ته ادامه ورکړي. د اولې پوښتنې په ځواب کې مو باید ووایم چې منګه ډېر داسې کنوانسیونونه لاسلیک کړي چې هغه موږ باید مروي تعهدات دي، او هغه چې هر دولت راشي هغه پر یاد باندې مکلف دی، هغه حتی په خپلو ملي قوانینو کې ردوی نشي، هغه ترجیدوی نشي، هغه کور سره خوشحاله که خفه یي. غیر له هغه نه خو اخته نړیوال تعهدات دي، هغه نه موږ سرغړونه کوو. بیا موږ د دنیا د دې کلي نه ووځو، حتی که موږ باید نړیوال مشروعیت پیدا هم کړو، د هغه نه وروسته موږ نړیوال مشروعیت ننګېدی شي په ملګرو ملاتو کې مو غړیتوب لغوه کېدی شي. هغه بیا ډېر زیات نور راواخب لري. مثلا دا اوس د نجونو د مکتب د بندېدو بس ځینې خلک چې فکر کوي چې دا یو داخلي مسله، اصل کې موږ د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کړې ده 1945 کال کې، او هلته موږ دغه بیسک هیومن رایټس چې ورته وایي هغه بنیادي او اساسي بشري حقونه، هغه تعلیم حق په هغه کې تشکیل دی. دا موږ یو بین المللي نړیوال تعهد دی. اوس چې دغه دنیا دومره عکس العمل وښوده، یو دلیل یې دا دی چې موږ خپل د یو نړیوال تعهد نه سرغړونه وکړله. دا موږ یوازې یو داخلي مسله نه وه، نو د تعلیم حق موږ چې هر قانون وضع کوو هغه کې باید دا تشکیل وي، هغه نه موږ سرغړونه نه شو کولی. یا په د آخر وختو کې موږ د روم اساسنامه غړیتوب مو هڅه کړی 2003 کال کې، هغه څلور برخې جرایم دي چې نړیوالې جنایي محکمې پورې اړه لري، آی سی سی. نو اوس هغه د جزا کوډ کې په فصلونو کې راغلي، په هغه څلور فصلونو کې چې جنګي جنایت دي، جنوساید دی، بشري جنایت دي، او د تجاوز جرم دی. یا موږ ځین نور کنوانسیونونه لاسلیک کړي لکه پالرمو، لکه مریدا. دا کنوانسیونونه ټول د موږ په قوانینو کې اوس ځای شوي دي، او موږ مکلف په دې باندې یعنې دا موږ بین المللي نړیوال تعهد دی چې دا به موږ په داخلي حقوق کې ځینې هیوادونه هغوی چې دغه کنوانسیونونه لاسلیک کوي هغلته د ریزرویشن په نامه یا د استثنا په نامه ځینې موارد نیسي. مثلا بشري حقونو په اعلامیه کې ځینې هیوادونو دا ریزرویشن ځان ته ایښی، دا استثنا یې کړې چې د عقیدې آزادي خپل هیواد کې نه ده منلې. یعنی ویلي دي چې دغه مسلې په استثنا موږ دا د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کوو. افغانستان ګوره په دغه ټولو معاهداتو کې په دې کنوانسیونونو کې ریزرویشن نه دی اخیستی، او اوس د هغه نه به دوی دوه لارې لري. یا دا ده چې هغه به منی، او یا دا ده چې د هغه مسایل نه به اگزیت کوي، دوی به وځي خارجېږي به، او دا وتل په خپله بیا ډېر زیات غټ بین المللي مسؤلیت او بدنامي لري. نو که داسې فکر وکړي چې موږ داسې یو اعلان وکړو چې دلته یوازې موږ شرعي قوانین نافذوو، نو هلته داسې قوانین دي چې هغه شرعي نه دي. البته شریعت سره ډېر زیات مخالف هم نه دي، خو داسې موارد شته د شریعت سره متنازی دي، لکه ما چې د عقیدې د ازادي بحث په د بشري حقونو په اعلامیه کې ویل. اوس دلته د رجحان مسله مطرح کېږي. ښه، موږ دغه قواعد دغه کنوانسیونونه چې لاسلیک کړي دا معتبر دي که موږ ملي حقوق معتبر دي؟ د نړیوالو حقوقو په حساب باندې هغه قانون ساز معاهده ورته وایي، قانون جوړونکي معاهده ورته وایي. چې کله موږ هغه معاهده لاسلیک کوو، هغه کنوانسیونونه لاسلیک کوو، دلته موږ مکلف یو چې په دننه موږ قوانین جوړ کړو. لکه د روم اساسنامه په خوا هم نه وه، او موږ چې لاسلیک کړل اوس د موږ جزا کوډ کې شامل ده، عملاً ملي قانون په توګه راغلی. نو د اسلامي امارات دا اوس هم په بین المللي مشروعیت کې مشکل لري، داخلي مشروعیت کې ډېر زیات مشکل نشته. دا اوس په ډېر زیاتو مهمو معیارو له مخې کمن داخلي مشروعیت منابعو تراشو، د اوسنۍ حکومت تر پخوانیو حکومتونو ډېر زیات مشروعیت لري، اما بین المللي مشروعیت چې دا اوس نشته د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دی. او که دوی دغه مسایلو ته رسیدګي ونه کړي، دا ارزیابي نه کړي او یوازې په دا خبرو باندې، دا نور هم مشکلات ورته پیدا کوي. زه وایم چې باید متخصص مسلکي کسان دوی په دې باندې ورسره مشوره وکړي، دې خبرو په اهمیت باندې ځان پوه کړي. مثلا دا اوس موږ د ICC په برخه کې مشکل لرو، ځکه هغې محکمې په افغانستان کې مداخله تصویب کړې ده او پریکړه کړې ده د ICC محکمې چې دلته د تحقیق وشي، او هغه تحقیق کې که چېرته موږ ننوځو، همکاري ونکړو، دا مسله ورسره سپینه نکړو، حکومت کېدای شي راتلونکي غټو لانجو ته لاړ شي. نو دې مسایلو سره د مسلکي چلند پکار دی. یو پات شدار چې موږ وایي موږ شرعي هغه لرو، قوانین لرو، دا بس هماغه ته رسیدګي کوو. 1400 کاله مخکې تیو اوس هماغه اجتهاد ته ضرورت لري. هسې فکر وکړي چې د افغانستان یو الوتکه چا وتښتوله، لکه تېر امارت کې چې یو الوتکه لندن ته وتښتوله، نو موږ خو 1400 کاله مخکې تیاره نه درلودله. دا مسایل خو باید د اجتهاد نه مخیال شي. دا باید نوي علما چې هغه د اجتهاد هغه اوصاف پکې شرایط پوره کړي، هغوی باید سي. وکیا مثلا دا اوس فعلاً په کابل کې په افغانستان کې کریپټو خرڅیږي، دغه الکترونیک پیسې کریپټو کرنسی دا اوس عملاً USDT په سرای شاهزاده کې او په پل سرخ کې مارکیټونه لري. خلک دا اوس حوالې ټولې په کریپټو کرنسی باندې کوي. اما موږ کریپټو کرنسی مثال خو په شریعت کې نه لرو، اوس دغه لپاره باید قوانین وي، موږ باید هغه نظم ورکو ورته. نو که اگر شریعت مثلا می هغه خوبه د زمان ضرورت هغه خوبه په کرافکه ډیر زیات نوی حاد مسائل د ترافیکو قانون، نو موږ د ترافیکو قانون شرعي تر رقم جوړو، نو خو موږ به هغه کې اجتهاد کوو، ځکه مکه خو موټر نو د خو اوس نوی شان دی را پیدا کیږي. ډیر موارد دا سیدی چې موږ د سه مطلق په دې باندې حکم نشو کولای چې په خوادل د قوانینو نو موږ هیڅ ضرورت نه لرو. من ډیر زیات قوانینو ته ضرورت لرو. من خو لا ډیر پرمختللی ملتونه نه یاستو، په امریکا او په انګلستان او په دې ځای کې چې هغوی سیستم کامن لا دی، یعنی ډیر زیات لیکلو قوانینو ته ضرورت نه لري. هغوی په کال کې تر 2000 بیلونو پورې پاسي، یعنی نوی تقنینی اسناد جوړي. نو موږ هم حقوقي منظم نظام ته ضرورت لرو، او زه فکر کوم حکومت به ډیر زر دا مسائل احساس کړي. غیر له دې نه بل لار هم نشته، او دا د څنګه چې دا مسائل شریعت سره دومره ټکر کړي چې دا د هضم وړ نه دي. دا مسائل شریعت سره پخلا دي، استثنایی شاید یو دوه درې مورد داسې چې هغه مشکل لري، هغه کوم کولای شو موږ هغه حل کړو.
مالنا سعادت صاحب، واکن چې په نړۍ کې همدا اوس په ګڼو داسې پرمختللو یا نیمه پرمختللو هیوادونو کې د سایبری جرمونو په اړه، د آنلاین دنیا په اړه، د آنلاین سوداګرۍ او کاروبار په اړه، او په دې برخه کې د تخلف په اړه، د اصولو په اړه باندې هره ورځ نوي نوي قوانین راوځي، نوي نوي مسایلې مطرح کیږي. د خلکو د شخصي احوالو د سب په برخه کې ګڼ شیان شته دي چې هر وخت کې بیا په اړه کار ته او تازه کولو ته اړتیا ده. پوهن صاحب ودیر صافه، مخکې سعادت صاحب وویل چې د وسنی واکمنو د طالبانو د حکومت پرته له دې نه چې د قوانینو په برخه کې اقداماتو کې بله لاره نشته دی، او بالاخره به دې نتیجې ته رسیږي. تاسو فکر باندې کومې لارې شته دی چې په هغې باندې قوانین تصویبېدلی شي، یعنی د قوانینو د تصویب او رامنځته کېدو لپاره کم چارچوبونه، کم چوکاټونه شته دی؟ ځکه په دې وروستیو کې طالب چارواکو د یوې غونډې د جوړېدو خبره کړې ده، د دیني عالمانو یا متنفذینو د یوې غونډې د جوړېدو، یا لوی جرګې ته ورته د یو څه د جوړېدو. د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې په ترڅ کې قوانین تصویب، پرېکړې پې وشي او رامنځته شي؟
زه فکر کوم چې دا به بهتره وي د طالبانو رژیم ته په دا اوس وخت کې چې اول خپله تګلاره د آینده لپاره د مذهبي لحاظ معلومه ده، د اجتماعي او مدني لحاظه د هم معلومه کی چې په کومه لار روان یو. آیا مونږ یو ګوندي چې هغه کسانو چې قدرت په لاس کې نیولی دی چاهیې والا مخالفت نه دی کړی دا نظام ته ادامه ورکوو چې فردي نظام دی او هر ډول قوانین چې مونږ خپله غواړو جامع مطابق دا وضع کوو دا باید روښانه شي او یا دا دی چې مونږ نور خلک هم منو په حیث د پارټي په حیث د هغه اشخاصو چې د سیاسي لحاظه او حقوقي لحاظه دوی خپل حقوق لرلی شي کولی شي د قدرت ته د رسېدو دپاره د امنیتي لارو نه د اصولي حقوقي لارو نه راشي او خدمت وکړي خپلې ټولنې ته. که داسې واضح شي دا به بهتره وي چې بیا دوی پوهېږي چې د کوم نظام دپاره مونږ کوم متخصصین په داخل کې که هغه شرعي علمایي د دوی او که نور غیر شرعي علماو نه د عادي حقوقي تخنیکي قانون جوړوونکي څوک یې پرکټس لري څوک یې مطالعه لري چا چې عمر په دې کې په تدریسو په اثارو تیر کړی دی دوی باید راوغواړي که دننه د افغانستان وي که بیرون د افغانستان نه لکه چې یو کمیسیون د اساسي قانون د بند راتګ د نظام سره هلته جوړ شو او هغوی د افغانستان د شرایطو مطابق ټول شرایط په نظر کې نیولو سره قانون وضع که پس له هغې چې قانون وضع شي بیا لویه جرګه یا ملي جرګه د ولو تعداد د علما شرعي زیات وي پکې ویدیې پکې خو همغه دې جوړه شي چې هغوی تایید کړي هغه قانون اساسي چې دوی وړاندیز ورته کړی اوسي او یا یې کغني کوي یا نور پیشنهادونه لري یا داسې شی چې وایي چې په دې مملکت کې اقتصادي لحاظه حقوقي لحاظه تخنیکي لحاظ نه د جزا لحاظ نه مدني حقوقو د لحاظ نه ټول شیان تکمیل نه دي پکې نور هم وظیفه ورکړي همغه لویه جرګه چې غني کړي پس د هغې تایید کړي مطابق د هغه باندې د خلکو سره رویه وکړي او خلاف د همغه قانون چې خپله وضع کوي دوی باید یو ګام هم کې نه دي تر څو خلک ارامه اوسي او دنیا هم همدې ته ګوري چې که دوی دننه خپل خلک آرام وساتل هغه بشري حقوق چې دوی دپاره وضع شوي دي او دولتونو پخوا منلي هغه ورته قایل شول نو بیا به په رسمیت ور وپېژني او ورسره به تعاملات اقتصادي سیاسي اجتماعي د مرستو د هر لحاظ نه ورسره ادامه پیدا کړي او کوي یې. نو مقصد دا دی چې تصمیم په کار دی وخت ضایع کول په کار نه دي د اقتصادي لحاظه او حقوقي لحاظه هم خلکو ته باید مراجعه وشي.
مننه اصولي صاحب زه تاسو ته راګرځم مخکې له دې نه چې څو اورېدونکو کیمرا واخلو تاسو راته که په لنډه توګه ووایئ دمګړی مثلا موږ ته ځینې اورېدونکو پیغامونه پرېښي دي هغوی د یو اورېدونکي پیغام دا دی چې وایي طالبان داسې یو نظام لري چې ظاهرا پکې طالبان یا واکمن جلا دي او ولس بیل دی یعنی دا چې ولس سارتیاوی لري څه نظر لري څه غواړي څه پیشنهاد لري داسې کومه مرجع نشته چې دستي د خلکو غږ واورېدل شي یوازې پرېکړې دي چې ولس بیرته اوري څه وکوي څه مه کوئ څه څنګه په لار لاړ شئ. بلاخره تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړله چې اوس طالبانو ته د یوې مدرسې یا د یو ولسوالۍ چارې ور په غاړه نه دي بلکې د یو دولت چارې ور په غاړه دي. په دولت کې بیرته که ته د یو دولت مدار په توګه ولس ته فرمان ورکوي په ولس باندې قوانین وضع کوي د ولس نه باید بیرته واوري چې هغه څه غواړي هغه څه ستونزې لري. دستي د طالبانو په دغه اوسني نظام کې دغه مراجع څومره شته دي ولس څومره اوریدل کیږي او څومره دوی په اصطلاح دغه دوه طرفه لاره تر اوسه پورې په تیرو نهو میاشتو کې له ولس سره پرانیستي یعنی له طالبتوب نه حکومتدارۍ ته چې د خلکو هم واوري خپله مورته ووایي څومره په دې کې پرمختګ شوی؟
روسه پوری د طالبانو مشران په دې فکر دي اکثره مشرانی چې دوی اول د خپل صف وساتي هغه صف چې دوی سره په جنگ کې دخیلو. نو زه نه پوهېږم د دوی شمار مختلفو مطبوعاتو تر اویا زرو اعلان کړی و امکان لري لږ څه زیات وي اوس ځکه شاید دوی خپل ورونه تره زمن دوستان هم راوستي وي. د دوی لپاره مقدم دغه ډله ده طالب او په دوام قدم کې رښتیا هم ولستی او د ولس سره موږ په تماس کې یو په لکهاو ځوانان بدبختانه چې اوس په افغانستان کې خوشاله ندی خفه دي د نظام نه، او علت یې همدا دی چې طالبان یو طرفه حرکت کوي او د ولس نه اوري. د ولس هم داسې مرجع نسته لکه پخوا به وکیلان وو، که ښه وو که بد وو، که غله وو که ښه وو، د دوی ترمنځ لکه څنګه چې ولس دغسې وکیلان، او لکه څنګه چې ولس دغسې پاچاهان، لکه څنګه چې ولس دغسې وزیران، ځکه د همدې ولس له منځه راوځي. زه په دې باندې ډېر معتقد نه یم چې دوی چې قدرت ته ورسېږي نو غلی شي. دوی دغه غل سړی چې کله مکتب کې به م وو، د مکتب په دوره کې به م کتابچې او قلمونه یا بل شی پټول، حتمن غل وو او راغلی تر وزارته غل. نو دغسې یو حالت سره ولس مخامخ شوی ده، او پخوا به وکیلان یو مرجع وه، او وکیلانو به تر وزارته پورې، تر نورو سیاسیونو، تر ارګه پورې کولی شول چې د ولس غږ ورسوي، او خپله په حکومت کې هم د ولس یو څه نا څه لاسرسی درلوده. یو د کلي مسایل و مشکلاتو چې هلته همدغه نظام بیا یا امریکا په جنګ وه د کلي د خلکو سره، کلي خلک به یې شهیدان کول، او دا مشکلات وو، جنګ وو که نه. هغه موږ پخوا هم ویلي په ولسي جرګه کې موږ دې ملاتړ کړی وو چې د افغانستان بېګنا خلک ما وژنئ، بمباری مه کوئ، وژل مه کوئ، ځکه د دې نتیجه بده ده. هغوی ته م ویل، دوی ته موږ وایو چې ستاسې د دا ډول حرکت نتیجه هم بده ده. که تاسې غواړئ چې په افغانستان کې هماغه غله چې تاسې ورته غله وایاست، هماغه قومي ټیکاداران، هماغه غاصبین، هماغه جنګ سالاران بیرته حاکم کړئ، نو بیا هم دغه رقم حرکاتو ته تداوم ورکړئ، ولس د ځان نه خفه وګرځوئ، تاسې په خپله د ځان په مقابل کې جبهې خلاصوئ. او که غواړئ چې د هغو خلکو ملګرتیا څوک ونه کوي، ولس ته غېږه خلاصه کوي، د ولس لپاره د دوی د غږ د اورېدلو مرجع پیدا کوي، او تنها په ملا باندې حکومت نه کېږي، ځوانانو ته اجازه ورکوي چې دولتدارۍ کې در سره سهیم شي، او هر ځوان په خپل وطن کې د ازادۍ احساس وکړي. لکه څنګه چې تاسې د ازادۍ شعار ورته ورکوئ، دویم پرېږدئ چې د ازادۍ احساس وکړي، نه تنها ستا د مدرسې طالب او یا ملا، بلکې ځوانان او وګړي دې هم، د افغانستان وګړي دې هم د ازادۍ احساس وکړي. دا اوس تقریبا 85% ځوانان تښتي د افغانستان نه. حتی ما لیدلي چې ځینې د مدارسو په اصطلاح طالبان وو پخوا، هغه هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان نه ووځي. بنان د دې نتیجه څه راوځي؟
مننه.
د حاکم او مسؤول دولت په صفت باندې دوی باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دولتداري وکړي.
مننه اصول صاحب. فقط یو درې اوریدونکي راخلو ټلیفونونه، د دوی نظرونه مورو، بیا بیرته تاسو درې وړو قدرمنو ته راستنیږو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
حالات په افغانستان کې روان ده، لکه دا نه رسمیت کنه، دا د منګا په نظام په تاوان ده، د ولس په تاوان ده، او د هیواد په تاوان ده، او دا د افغانستان د رقیبانو په ګټه ده. ډېر تکلیف هغوی ته بخښي کنه، ځکه هغوی غوښتنه همدا ده. نو زه به بله خبره دا وکړم چې که موږ د اسلام حقیقت ته راشو، زه یو عامي سړی یم خو ما له ملایانو نه اورېدلي چې څه مې اورېدلي، هغه مې غوږ کې نیولي. نو زه که حقیقي اسلام ته راشو، اسلام کې دا نشته چې یو سړی دې له دیارلس څوارلس پېړۍ نه مسلمان یو، ته په هغه باندې لګیا محدودیتونه لګی. په اسلام کې دا راغلي دي چې پیغمبر نه راځي، نبوت ختم ده، خو دعوت به تر قیامت روانې. آیا موږ په دغه اته نهه میاشتو کې څومره غیر مسلم مسلمانان کړي دي، او څومره دعوتنامې خلکو ته، لکه غټو غټو خلکو ته په میزو یخي چې اسلام قبول کوي؟ دا خو خپل موږ مسلمانانې که جمهوري اسلام هم وو، جمهوري حکومت وو، هم د ما زوی کاري د قرآن د اول زه درته وایم، د ما زوی قسمونه کړي دي، د دوه شپو او د پنځه شپو او د لس شپو، یو هر قدر پکې نه ده غلط شوی، خو تر اوسه پورې نظام موږ نه خبر هم نه ده چې آیا دغه کور کې څوک شته، یا د وطن کې نور داسې خلک څوک شته که نه. موږ دغه وایي چې که چېرته حقیقي اسلام هغه کوي، د امیر المؤمنین په شمول او د ما پورې، باید ټول داسې مخ په چین شو، مطلب اول دا چین مسلمان کړو، بیا ورپسې داسې ګرځو تر څو که مړه وو که ژوندي وو، حقیقي اسلام دغې ته وایي. بس دغه یې ما نظر.
مننه له نظر نه. مو بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ د دې اوریدونکي تلیفوني تماس قطع شو. رابشو سعادت صاحب ته سعادت صاحب له تاسو نه به واورو نور اوریدونکي هم زنګونه وهي خو د موږ په دې دغه کې یو څه مشکل دی په دې تخنیکی برخه کې وګورو که وروسته دا مسله حل کړلی شوه. سعادت صاحب د تاسو نه به واورو که خپلې خبرې هم راته راټولې کوي په مجموع کې ما پاول سر کې چې وپوښتل په کور دننه قوانین څومره یا د قوانینو شتون څومره د طالبانو په کور دننه یا د طالبانو د حکومت یا د افغانستان د اوسنۍ واکمنو په کور دننه او بهرني مشروعیت لپاره مهم دي او په دې برخه کې څومره مرسته کولای شي دا راته ووایي. او همدارنګه دغه راته ووایي چې ما مخکې له اصولي صاحب نه هم پوښتنه وکړه، دوه پوښتنې دي چې دا مهال لکه حکومتونه تاسو پوهیږئ چې که حکومتونه فرمانونه ورکوي خلکو ته اوامر صادروي خلک یې په منلو مکلف دي، خو په ورته وخت کې خلک هم باید یوه مرجع ولري، یوه سرچینه ولري چې خپلې غوښتنې خپلې مسالې له اصولي چینلونو او لارو له حکومتونو سره له خپل واکمنو سره شریکې کړی شي او په دې مطمئن شي چې د دوی بحث اورېدل کیږي. یعنی حکومت که د یوې ډلې مې وي که د څو اشخاصو مې وي نو خلک باید پکې ځان وویني. د دغه مسلو په اړه هم نظر ووایې مهرباني وکړي.
ښه، دغه د اصلا د حقوقي نظام موجودیت مشروعیت نړیوال مشروعیت کې دا ډېر زیات مهم دی. اوس که مثلا د اسلامي امارات نه پوښتنه وکړي چې ملګرو ملاتو کې دوی ته مثال غړیتوب ورکوي، ورته وایي چې تاسې څوک یاست، دوی وایي چې موږ اسلامي امارات یو، نو هغه که ورته وایي د څه شي له مخې، نو تاسې به څه ځواب ورکوئ که دوی په ځای اوسېږي؟ دا یو سوال دی. تاسې اسلامي امارات یاستئ د څه شي له مخې یاستئ؟ هغلته خو باید یو وثیقه وي، یو حقوقي سند وي. مثلا دوی یو لایحه درلودله په دغه نظامي جګړو په وخت کې که همغه هم نافظوي وایي چې موږ یې دغه لایحې له مخې اسلامي امارات همغه دې د امیر له خوا ته نه توشي سي نافظه دي شي، ځکه د دغسې د یو سند د نه موجودیت نه که هغه سند تکمیل هم نه وي ناقص هم وي موجودیت یې ډېر زیات ښه دی. دا د رسمیت پېژندنې لپاره د لومړني ضرورتونه دي. نو پاتې شو دا نوره مسله، موږ چې کله بشري حقونه وایو یا دغه کوم کنوانسیونونه چې په ما په مرکه کې یاد کړه، هغسې نور کنوانسیونونه موږ لرو چې هغه د افغانستان په قوانینو کې درج دي. اوس که موږ ازو د نړیوال مشروعیت د کسبولو لپاره، نو هغه نړیوالې مراجع لکه د ملګرو ملتو سازمان یا مربوطه سازمان نه هغه د خپلو د تعهداتو اجرا موږ نه غواړي، هغه څه د رسمیت پېژندنې په جریان کې څه د هغه نه وروسته وي، او هغه په هر حالت د هغه نه سرغړونه یا د هغه نه منل هغه تباب لري، هغه عواقب لري. نو په دننه کې که موږ د تیر شو دغه خپله دغه د دولت تعریف څه شی دی؟ د دولت تعریف که موږ د هغه ښه تعریف د مکسوی بردی چې یعنی د زور د استعمال هغه انحصاري صلاحیت چې ورسره وي هغه سازمان هغه دولت دی. اوس زه فکر وکړئ چې دوی خو همغه نان سټیټ اکټرس وو، یعنی غیر دولتي ځواک وو، اوس دوی دولتي ځواک شو. مخکې له دې نه خو دوی یو سرتیری کولای شو چې د جنگ په جریان کې حتی خپل په زړه باندې اجراات وکړي. اوس که همغه حالت بیا حاکم شي دا خو بیا د دولت په توګه د زغم نه ده، دا خو بیا انرشي ده. د دوی د همدغه زور د انحصار لپاره دوی قوانینو ته ضرورت لري او منظم حقوقي نظام ته ضرورت لري. اوس خو موږ ځینې مشکلات په دې کې هم لرو چې تر اوسه پورې دغه سلسله دغه سیستم داسې معلوم نه دی چې موږ پوه شو د امیرالمؤمنین صلاحیتونه دغه دي. مثلا د قوانینو د توشیح صلاحیت دا لري، د مقرراتو او درجه ټیټ د هغه کابینه لري. دغه صلاحیتونه هم ډیر زیات نه دي مشخص. څه فکر وکړئ چې موږ تاسې ولیدل عادي یو ولسوال هغه د امیرالمؤمنین په فرمان باندې ټاکل کیږي، اما بیا هلته یو موین یو خارج رتبې بس ته ګورو چې هغه رئیس الوزرا ټاکي. یا دغه په خپله څه شی دي؟ یعنی عامل مهم دا دی چې دلته هغه حاکم اصول نشته چې دغه سلسله په دې کې هم واضح شي مشخصه شي. نو تنه د نړیوال مشروعیت لپاره نه چې هغه ډېر زیات غټ بحث دی، مهم بحث دی. د داخلي مشروعیت د تامین لپاره او دغه د دولت د تعریف لپاره چې موږ دولت ولرو هغه لپاره هم دا ډیر زیات مهم دی. او پات شو مسله د دې د نن د تاسو دومره پښتنې په اړه کې ځینې مسائل اصولي صاحب ځین دوستانو اشاره وکړله. د خلک چې دي طالبان سرتیری د وطني خلک دي، ډیر زیات کلیوال خلک دي، خلک پیژنې، ادیره معلومه ده، مړي معلوم دي، ژوندې معلوم دي، پلار نیکه ټول پیژنې. اما دغه شل کلن جریان ځینې فاصله د ښار او د کلي هغه ډیر زیات عمیق رامنځته کړي. اوس دوی په ښارونو باندې واکمنان شوي دي، په جامع شناسي یا د ټولن پیژندنې له مخې ځینې مشکلات شته. البته چې کله ښار وای منظور مې کابل او مزار دانه دی، یعنی که د ولسوالۍ ښار هم د دوی لاس ته ورغلی، د ولایت ښار هم د دوی لاس ته ورغلی. اوس مثلا دغه د عفې فرمان صادر شو، د عفې فرمان معنا دا ده، مفهوم یې دا دی چې یو څوک د مجازات وړ وي هغه نه مجازات کیږي. اوس نو هغه څوک د مجازات وړ وي د فرمان له مخې، څوک چې سرتیری وو یا د پخواني نظام غیر خدماتي سیاسي برخه وه چې هغوی دوی سره طرف وو، نو دوی هغوی ته د عفې فرمان ورکړی. اوس په دې فرمان کې موچی نه دی شامل، په دې فرمان کې ډریور نه دی شامل، په دې فرمان کې تاجر نه دی شامل، ځکه هغوی دوی سره جګړه نه ده کړې. مگر په ښارونو کې د دې چې دغه د عفې فرمان د جامع شناسۍ له مخې تفسیر شوی نه دی، اوس نه څه فکر کېږي سرتیری، څه فکر کوي د طالبانو د اسلامي امارت، لکه دوی موچی ته معافه کړې ده، دوی مثال ډریور ته معافه کړې، دکاندار ته معافه کړې. په ذهن کې دا وایي چې یعنې ته د مرګ وړ وې یا د مجازات وړ وې، خو ما مجازات نه کړې، ته باید منندوی واوسېږي. حال دا چې ولس ته خو دوی عفه نه ده کړې، ولس خو داسې یو څه کړي نه دي چې د دوی د اصولو په خلاف وي. هغه دغه مشکلات شته. که څه په حقوقي لحاظه دا فرمان سترې محکمې په 15 فقرو کې تفسیر کړی، هغه کې مشکلات تر یو اندازې حل دي. زه اوس فعلاً راغلی یو ولایت ته، هلته چې زه ګورم خلکو نه اورم په محاکمو کې، حتی هماغه 15 فقرو کې د عفې فرمان تفسیر چې هغه ډېر زیات جامع تفسیر شوی هم دی، هغه دوی قاضیان ته نه دی رسېدلی. دا اوس ډېر خلک عریضه کوي، ټول پخوانۍ زمانې، یعنې د عفې د فرمان نه مخکې زمانې باندې عریضې دي، او عملاً هغه عریضو ته ځینو ځایونو کې رسیدګي کېږي. زه ورته وایم چې خلکو اوس خو دغه فرمان صادر شوی، تاسې ورشي دغه استدلال وکړي. دا خلک ډارېږي حتی دا استدلال نه شي کولای. دا دلیل دا چې شاده د فراګندګي، دا دلیل مهم دا دی چې دغه حقوقي نظام هغه حاکم هغه به سرنوشته شو او دا نه وای نافذ نشو، په هغه رقم باندې چې باید رسیدګي شوی ونه شو. اوس مثلا د قاضیان په دې کې ډېر زیات نیک انسانانو، ډېر زیات مسلکي خلکو، دغه څلور نیم زره قاضیان یو ځل کور ته ولېږل شول. تاسو پوهیږئ دا څومره غټه خلا وه. د دوی ټول اداري کارمندان ولېږل شول. دا اوس نوي قاضیان چې راغلي دوی خو کمیسیوني کار کړی، دوی په شکلیاتو باندې پوهیږي نه، مشکل لري. صحیح ده، په علمي لحاظ به دوی د فقه او د شریعت له مخې یو فیصله وکړي، اما دا اوس یو فیصلې په لیکلو کې مشکل لري په ستره محکمه کې، په همدغسې منظور مې د افغانستان په قضا کې. دغه رقم یو تشه او خلا رامنځته کول د دې جبران ډېر زیات سخت دی. زما هیله دا ده که دا اوس د ما غږ د اسلامي امارت غټ مسؤولین اوري، دا ډېر زیات مهم مسایل دي، ځکه د نظامونو کار څو اساسي بنیادونو شیانو کې چې دوی کار کوي، امنیت دی مثلا، خدمات دي، د خلکو نه نمایندګي ده په ملي او بین المللي سطح کې، تر هغو ټولو باندې دا د ګټو د تضاد یا تضادونو مدیریت، د عدالت تامین دی، د عدالت د حس تامینول دي. که چېرته دغه مسایلو ته توجه ونه شي، بیا دا د خلکو نارضایتي سبب ګرځي. زما هیله دا ده چې دغه اساسي او بنیادي مسایلو ته مشران توجه وکړي.
ډېر زیات مننه د پوهان صاحب ودیر صافی نم هیله بوکو چې خپل خبرې راټولې کړي، خپل وروستۍ تبصره او دغه په ننني بحث باندې کڅوایي له د بم واورو وروسته بیا اصولي صاحب ته راځو. مهرباني وکړئ صافی
صاحب. ډېر مننه. زه داسې وایم چې موږ په دې اتو میاشتو کې چې ولیدل د طالبانو د راتګ نه مخکې، راتګ نه وروسته، تر ننه پورې هغه څه چې په داخلي چارو کې روان دي، هغه اقتصادي برخو کې، مالیاتي برخو کې، په دې بعضې تخنیکي برخو کې، دوی هم هغه پخواني قوانین چې موجود وو په هماغه اساس مالیات ولري، په هماغه اساس کړنه کوي، او په هماغه اساس خلکو ته حق ورکوي که څوک ضرورت ورته ولري. اما نوي کوم څه یې هلته نه دي راوړي، صرف هغه بخش د پخوانی رژیم دوی د تطبیق نه لاس اخیسته چې هغه سیاسي بخش دی او مدني بخش دی چې او یا حقوقي بخش دی. مثلا د جونو تک دی وام څوم نوروز ته تر دولسمه پورې دا کازه په پورته خلاصه کړي او دولسم پاس ونه لري خدا پاکوتن سبا تړل کېږي. نو هغه حتی هغه قوانین هم د اجتماعي او حقوقي لحاظه تر اوسه پورې متاسفانه درست ندي تطبیق کړي غیر د مالیې ټولولو او اقتصادي برخې نه او په اقتصادي برخه کې لږ زره نوواریګارې هم کړي چې د بازنو ته رسیدګي ده او بعضې قراردادونه دي د هېوادو دپاره. نو اوس په عمومي صورت سره ډېر لنډ حالت باندې چې که مونږ بحث پرې باندې راونغاړو هغه به دایي چې هر دولت هر حکومت په جهان کې په هره نقطه کې چې واقعي دوی خپل ځان ته خپل شخصیتونه لري، دا ملي شخصیتونه د حکومتونو دولتونو د ملت په مقابل کې تبارز دی چې دا ښه کوي او که ښه نه کوي، قانون تطبیقوي که قانون نه تطبیقوي. دا قاضي په دې کې په منځ کې ولس کېدای شي چې دوی تاییدوي په دې کړنو باندې که نه تاییدوي. نو دوی په داخلي سطحه کې ملي شخصیت او حقوقي شخصیت د دولت تر اوسه نه دی کلک کړی چې هغه هم د خلکو نه رایه اخیستل دي او د خلکو حقوق ورته تامینول دي او عدم شکایت موجوده دی. یو د ډار د ویرې نه څوک شکایت نه کوي او یو دا دی چې شکایت نشي کولی. نو دا دواړه شاید دلته موجود دي چې دا ښه وضع ده د طالبانو د آینده نظام د پیشرفت دپاره او د دې دپاره چې که دوی ووایي وغواړي چې د افغانان د دوی پیروي وکړي. او یو دولت بل دی، بل شخصیت دی نړیوال شخصیت دی. نړیوال شخصیت هم ډېر تعلق لري په دې چې داخل کې ملي شخصیت د دې دولت په څه ډول ارزیابي کوي ځان او که دوی قانون دننه خپل نفوذ په مقابل کې تطبیق کړ نو ګویا چې بشر د حقوقي بین المللي هم د جنایت جنګي هم د ټولو مواردو کې دوی کولی شي دسترسي وکړي او جوریان هم پېژني دوی هغه حقوقي بین المللي شخصیت تکمیلیږي مکمل یو دولت په حیث باندې منظم کار مخکې بیولی شي.
مننه کو پوهان صاحب، سلامت اوسئ. خبرې به وروستۍ له اصولي صاحب سره راټولې کړو. اصولي صاحب، له تاسو نه به واورو بیا نو خپرونه پای ته رسوو. خپلې خبرې مو کراته راټولې کړي دي نننی بحث په اړه.
مهمه ګڼم چې یوه خبره خلکو افغانانو ته واضح ووایم چې په تیر نظام کې د تیر نظام د 2014 کال پورې 40 میلیارد ډالر نړیوالې ټولنې، ناتو او امریکا د افغانستان سره همکاري په مختلفو کنفرانسونو کې اعلان کړي وي او مسؤلیت یې اخیستی و. حتی د عامه همکاریو ځینې انکشافي پروژې هم په افغانستان کې روانې وي. د زور لارې د دولت نیول او یا د غیر قانوني لارې د رئیس جمهور تختیدل چې دولت یې په دې ډول پریښود، لوی خیانت د 40 میلیونه وګړو سره وشو او دا به تاریخ ووایي چې دا خیانت چا او چا وکړ. ولې وشو چې د نړیوال ټولنې دغه 40 میلیارد ډالر همکاري ټولې لاړې منحل شوې چې نن هم د میلیاردونو ډالرو قراردادونه منحل کیږي او د دغه غریب ولس څخه 40 میلیارد ډالر د دغه غریب ولس څخه لاړل او اوس هغه چا چې همکاري اعلان کړي وي هغه د هغوی په جیبو کې پاتې شول. دا مهمه خبره ده چې ولس باید دې ته ډېر متوجه وي. دوهمه خبره، د دوی طالب حکومت فیلی واکمنان که غواړي چې د 10 کلونو لپاره 15 کلونو لپاره لکه د تیر دولت واکمنان او یا د تیرو جنګونو جنګ سالاران ځانونه ماړه کړي، ځمکې پیدا کړي، پیسې پیدا کړي، نو په همدغه منول د دوام ورکړي لکه څنګه چې اوس دا 8 میاشتې روان دي. او که بیا دوی غواړي چې حاکمیت یې تداوم پیدا کړي، افغان ولس ته خدمت وکوي، افغان ولس ته کار وکوي او افغان ولس ته دولت جوړ کړي، دوی د خپل غېږه ولس ته خلاص کړي، ولس منلی دولت جوړ
کړي. مننه کوم اصولي صاحب، متاسفانه وخت را پسې را ختم شو. د خبرونه نظر صاحب راځي لمانه څو شی بي ورسته او هغه په ورته موضوع باندې بحث لري. زه یو اربیا اصولي صاحب له تاسو نه چې د افغانستان د پوهنې ولسی جرګې غړی کمال نصر اصولي همدارنګه د پوهان صاحب ودیر صافي نه چې د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپوه او شنونکي عبدالستار سعادت نه مننه کوم چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخیستله. تربیه خیچاری پا سوشی بوکی باز ما نور همکاران در سرهی.